دی هم سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه په پیل کې لنډ خبرونه د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د پریکړې په اساس ته پیښور له زندان څخه یو شتنه نور بندیان هم پرون تورخم ته واستول شول. د پیښور د مرکزی زندانی و چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له دې سره له دې زندان افغانستان ته د استول شوي او بندیانو شمیر شپږ اویو ته ورسید. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي تایید کړي چې په دې شپږ اویا کسانو کې دو پندستانه کم عمره بندیانو چې تیره چهارشنبه له دې زندانه افغانستان ته واستول شول. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو سره سم پاکستاني چارواکو ویلي چې هر ورځ د لزرو په شاوخوا کې بې اسناد افغان کډوال له دې هیواد ایستل کیږي. د طالبان حکومت د ازموینو ملي کمیټه وایي چې په شپږو ولایتونو کې د شپې پوهنځیو کې د شمولیت لپاره یې له نږدې 1400 کسانو ازموینه اخیستې ده. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې په کابل، بلخ، بدخشان، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې له 1500 کسانو څخه د شپې پوهنځیو کې د شمولیت ازموینه واخیستل شوه. خو دې اژانس نه دی ویلي چې په دې پوهنځیو کې په کوم شمیر محصلان جذبیږي. په خبر کې د یادونه هم نه ده شوې چې آیا په دې ازموینه کې انجونو ګډون کړی و که نه. که څه هم طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل او څه موده وروسته یې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. په قطر کې د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې پرون د قزاقستان پر وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډلې په دې لړۍ کې درې لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې هند ته د 5 پر وړاندې ماتې ورکړه. له ازبکستان سره یې لوبه 5-5 مساوي شوه خو بېګاه یې د قزاقستان پر وړاندې 5-4 پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې تیر کال د دې جام دوهم مقام ګټلی و خو په پایلوبه کې د سنگاپور پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د رګبي د آسیایي جام لوبې د نومبر په دریمه په دوحه کې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. د ټیکواندو په آزادو سیالیو کې افغان لوبغاړي د سرو زرو د 2 مډالونو په ګټلو بریالي شول. د افغانستان د ټیکواندو فدراسیون خبر ورکړی چې محسن رضایی او علي اکبر امیری پرون د سرو زرو مډالونه وګټل. د فدراسیون د خبر له مخې رضایی خپل سعودي سیال او امیری خپل پاکستانی سیال ته په دې سیالیو کې ماتې ورکړه او د سرو مډالونه یې وګټل. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون حکمت الله زین او امید سحاق د سپینو زرو مډالونه او زرغونی نوری د ژیړو مډالونه وګټل. دا سیالۍ د 315 لوبغاړو په ګډون د پاکستان په کوربتوب د نومبر په دریمه پیل شوې وې او نن پای ته رسېږي. د ترکیه ولسمشر وایي چې د اسرایل او حماس تر جګړې وروسته د غزې تړانګه باید د یو خپلواک فلسطیني دولت برخه وګرځي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې رجب طیب اردوغان پرون له قزاقستان څخه خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې انقره به د هیڅ داسې بې طرحې ملاتړ ونه کړي چې د ده په وینا فلسطینیان د تاریخ له پاڼې څخه په تدریجي ډول محو کړي. ښاغلي اردوغان همداراز د اسرایلو د ملاتړ په خاطر پر لویدیځو هیوادونو انتقادونه تکرار کړل او ویې ویل انقره پر اروپایي ټولنې ډیره بې باوره شوې ده. ترکیه چې د غزې په تړانګه کې د بشري بحران له لویدو وروسته یې پر اسرایلو انتقادونو ته زور ورکړی د دو دولتونو د طرحې ملاتړ کوي. ترکیه د حماس ډلې د غړو کوربنه ده او د متحده ایالاتونو، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو برعکس حماس یوه ترهګره ډله نه ګڼي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرزیدلي جمهوري نظام مشر له پاکستان څخه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو پر پریکړې انتقادونه کړي. د طالبانو حکومت ویان وایي له 1.5 لک زیات افغان کډوال بیا له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
ارقام د 1.5 لک حدود د څو ورځو کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسو یوازې 26% ترلاسه کړي. بلخوا زلزله ځپلي هم وایي وضعیت ته پام نه دی شوی.
کور مو په پوره ډول شکست کړی او نشو کولای چې په کې ژوند وکړو.
د اوکراین ولسمشر وایي د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه پام بلې خوا ته اړولی. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې د بدلون هیڅ نښه نه ښکاري، د افغانستان اوسنۍ واکمن او د تیر پر ضدلې جمهوریت نظام مشر د دې لوی ستونزې د حل په اړه تازه څرګندونې کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت په یو مکتوب کې سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې هغه افغانان له نیولو مستثنا کړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون په داسې حال کې چې د طالبانو د چارواکو په وینا ل یو نیم لک زیات افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته رسیدلی وو، د افغانستان اوسنیو چارواکو او د پرزیدل جمهوریت نظام مشر د پاکستان پر دې پریکړه انتقادونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له سپین بولدک څخه په یو ویډیویي مرکه کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې باختر اژانس خبره کړه، د راستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه تازه ارقام ورکړل.
په دواړو اړخونو کې تورخم اړخ کې دلته په سپین بولدک کې اوس موږ تاسو د سپین بولدک په صفر نقطه باندې ولاړ یو. ارقام دی یو نیم لک حدود د څو ورځې کې راوختي مهاجرین لرو د دواړو اړخونو نه، البته ارقام متفاوت کېږي د ورځې په جریان کې نور نوی را روان دي راځي.
هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د ورکړل شوی مهلت په پای کې پیل شو. د پاکستانی چارواکو په وینا په پاکستان کې 1.1 میلیون بې اسناد افغانان دیره دي چې باید ووزي. په دې کې هغه شپږ لکه افغانان هم راځي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. په دوی کې یو شمیر په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه دوسیې یا کیسونه لري. د هیوادونو د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د دې کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا کېدای شي چې په افغانستان کې د هغوی ژوند ته خطر پیښی. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ایالت د ټولو ولسوالیو امنیت قومندانیو ته امر کړی چې هغه افغانان دي نه نیسي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه کیسونه لري. په یو لیک کې چې یو کاپی ازادۍ رادیو ته هم رسیدلی، د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د نومبر د 2 نیټې د مکتوب په اساس پولیسو ته امر شوی چې دا افغانان دي له نیولو څخه مستثنا وګرځوي. پلیک د دې افغانانو د شمیر یادونه نه ده شوی، خو ویل شوی دی چې د دوی لیستونه د واتس اپ لاره د پولیسو سیمایزو ادارو ته استول شوی. لبلې خو د پرزیدل جمهوریت دولت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل نوې وینا کې له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو د ستونزې د حل لپاره د یو ملي بحث غوښتنه کړې. خغلی غنی طالبانو ته خبرداري ورکړی چې د دوی اعمال له افغانانو سره د گاونډیو هیوادونو د چلن معیار کېدای شي.
دغه واقعیت خو ده چې گاونډیان د افغانستان له ټولو وګړو سره د یو تعریف یوې زاویې له مخې چلن کوي چې هغه افغانیت دی. له بلې خوا د طالبانو حرکت هم باید پوسی چې اعمال په ټول افغانانو د نړۍ په هر برخه کې چې وي تاثیر کوي او مسؤلیت په دوی راځي.
همدارز د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د پاکستان پریکړه له اسلامي او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې ده. له دې مخکې د طالبانو د حکومت نورو مشرانو هم له پاکستان غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز پیغام کې چې د جمعې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویل، په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسنی وضعیت د زغملو نه دی. او د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد بیا په جبري ډول د افغان کډوالو استل ظلم وباله. هغه په یو وینا کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د دې کار عواقب وسنجوي.
ازادي رادیو .com
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یو چاوي په هرات ولایت کې د ورستیو زلزلو له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شوی پیسو یوازې شپږ ویشت سلنه ترلاسه کړي. او چا په خپل راپور کې ویلي دي چې له دغو زلزله ځپلو سره یې د ژمې په درشل کې د درې نوي میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې ځینې زلزله ځپلې ادا کوي چې د دوی وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
پیرات ولایت کې له وروستیو زلزلو څخه یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي چې له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې زلزله نه ده شوې او یو شمیر یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو یو شمیر نور چې کورونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي بیا وایي اوس هم له ډېرو ستونزو سره له کوره بهر شپې ورځې تېروي. یو له دوی څخه سمیره ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او له ویرې د خپل کور په باغچه کې ژوند کوي.
کور مو په پوره ډول شکست کړی او نشو کولای چې په کې ژوند وکړو. موږ له کوره بهر په خپله باغچه کې ناست یو، خیمه هم نه لرو، بل ځایونه سمو او ویده کیږو.
یو بل زلزله ځپلی حاجي غفور چې بیرته خپل کور ته راستون شوی وایي چې لا هم د راتلونکي زلزلې ویره لري.
تقریبا درې ورځې په بیرون په باغو په مځکو کې په خیمه کې زندگی وکوله. ډېر یخ وو، ډېر ازیت کېدلو، هېچا موږ سره کومک ونه کړ. پنځه ورځې کېږي کور ته راغلي یو، ډېر ناراحته یو، تشویش لرو.
د هرات ولایت هغه اوسېدونکي شکایت کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو د دولتي چارواکو په ګډون هېڅ مرجې له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو په هرات کې د طالبانو حکومت د والي ویا نثار الیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې په منظم ډول د زلزله ځپلو کورنیو ته ویشل کیږي.
اوس فسر سونه یو الحمدلله وضعیت کاملا تر کنټرول لاندې دی. کوم ولسوالیو کې او خپل مرکز کې چې د زلزلو له امله کم هیوادوال ځپل شوي وو، د هغو وضعیت رسیدګي شوي ده او له کومکونه ورسره شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یې وچاوی چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې شپږ ویشت سلنه یې ترلاسه کړي دي. اوچا په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یې د درې نوي میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د اوچا په خبره مرستندویه بنسټونه د هرات زلزله ځپلو ته خیمې، نغدې پیسې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات او نور اړین توکي برابروي. اوچا مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په هرات ولایت کې د تېرې میاشتې زلزلې له اته څلوېښت زره ډېر کورونه زیانمن کړي چې له دې شمېر لس زره کورونه په بشپړه توګه ړنګ شوي دي. اوچا په دغو زلزلو کې د مړو شمېر له یو زرو پنځه سوه ډېر او د ټپیانو له دوه زرو اوښته اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د مرستې په موخه یو شمېر هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، خیریه بنسټونو او د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون یو شمېر افغانانو د نقدو او غیر نقدي مرستو اعلان کړی دی. خو د مرستو د ویش په اړه د اړوندو ادارو له ډاډ سره سره بیا هم دا نیوکې شته چې دغه مرستې په شفافه او منظمه توګه نه ویشل کیږي.
په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمښت د کندهار زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي. زده کوونکي وایي هره ورځ ښوونځیو ته ځي خو د کتابونو د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نشي کولی. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده، خو د تیرو شلو کلونو شاوخوا دوه کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د دغو کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه یې څرګندونې نه دي کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسې کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي. دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي. په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده. که څه هم یو شمېر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري، خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نشته او د ډیرو یې کیفیت هم رښه نه دی.
مانم پر رحمت دی، موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې وینې مثال خبر یو کتاب لري، موږ ټول پراټول دغه سه یو کتاب یی دغه سه موږ کورنۍ کار نه سم کوي، نو خګر یو کتاب لري، نو موږ مدیر صاحب ته دایل لرو چې موږ کتابونه لا کی خبر را چې را نسی، موږ به کتابونه ولرو چې کورنۍ کار موږ کورنۍ کتاب سره ډیر کار اخو، کورنۍ کار سره لیکو مثال خبر نور خبر سره کو درسونه پښکوایو، یو کتاب یو کتاب خو نه کیږي.
مانو محمد زدا ول سم شغل يم مرتي كتاب نندرا كر مر معلم صاحب مرتا پر تختا دس لكي مجواي مر معلم صاحب مرتا پر كاغاز خط ولكي برخ پر پلارور توركي چي كتاب نندران
زدکونکو ټول تدریسي ساعتونه د څو محدود مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاته نوري د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي. دوی وایي د کتابونو کمښت د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او کجدي او پر وخت پاملرنه ونسي سش کال به هم ور باندې به کتابه تیر سي.
زمیر وای د زرشې لیسې د ولا سمې ټولګي زدکونکو کتابو په نشته کې موږ څخه درسونه ډیر پاتې نو پمچانو کې موږ تاسو نه زیاد کتابو ډیر مشکلات موږ لرو او شوونکی چې موږ پر تخته باندې درس تدریسي نو د چې مسلسل داسې رواني د درسونو موږ پاتېږ د کتابو د کمښت په خاطر
معنا پسې کې سل وسل وس اوجش کاسه یو اوجش کاسه په د اوجش کاسه کې وو کاسه لرنه لګ نو وس چې موږ دلته استاد سبا کوی نو موږ سر کتابونه نه چې موږ بیا کور وګورو نو کتابو ډېر ته دغه مشکل جوړ کړی چې موږ کور کتاب نه سکتل بیا ما څوک څوک خپل کتابونه پیدا کړی په بازار کې مرانه ولې
پاینی وخت کې شوونکې هم د تعلیمي کتابونو کمښت جدي ستونزه بولی او وايي ک کتاب نویس د کوونکې سمزده کړنې سکولای
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره مواجه دي نو د شاګردان ډېر وخت کتاب نه لري نو موږ کوشش کوو چې د پلان مطابق تدریس وکړو نو د شاګردان کتابونه نه لري نو موږ هم د خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو موږ درس د تختې په تخته کې ورکو ډېرې مشکلات په کښل سمپو کې یعنی د اول ست ابتدایي مزنی کې دا مشکلات ډېرې نسبت له ور سمپو ته کښل سمپو نه پنځم شپږم او اووم اتم دا سمپو نه کتابونه ډېر کم دي شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي او موږ پلان مخ پر ود روان دي په داسې حال کې چې ستکوونکي کتاب د نشتون سره مخامخ دي
د دې راپور تر خبرېدو پرې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نویستونځ نه ده خو د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه څه نه دي ویلي.
د اوکراین ولسمشر وایي په بخنه چې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړې د اوکراین له جګړې څخه په بلې خوا ته اړولې ولادیمیر زلنسکی د اروپای کمیسیون له مشر سره په ګډه خبري غونډه کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونې هم رد کړې. جنرال والری ژونی ویلي و چې له روسیې سره د اوکراین جګړه بې نتیجې حالت ته رسېدلې. نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراینی ځواکونو د عمومي قومندان وروستۍ څرګندونه چې د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو د روسیې او اوکراین جګړه یو بې نتیجې حالت ته رسیدلې ده رد کړې. ښاغلی زلنسکی پرون د نومبر په 14مه په پلازمینه کیف کې د اروپایي کمیسیون له مشر اورسولا وان دیر لین سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې وخت تیریږي خلک ستړي دي خو هغه ټینګار وکړ چې دا یو بې نتیجې حالت نه دی. د اوکراینی ځواکونو عمومي قومندان جنرال والیری زالوژنی ویلي و چې له روسیې سره جګړه د ټکنالوژۍ هغه پړاو ته رسیدلې چې دوی له یو بې نتیجې وضعیت سره مخامخ کړي دي. د اوکراین ولسمشر همدارس هغه راپورونه چې غنی لویدیزو هیوادونو لروسیه سره د خبرو لپاره پر اوکراین فشار راوستای دی رد کړل. زلنسکی دا یادونه هم وکړه چې د حماس د وسلوالې ډلې او اسرایلو ترمنځ جګړه د اوکراین جګړه د نړیوالو لپاره غورځولې ده. غزیاته کړه چې همدا د روسیې هدف هم وو. د اروپای کمیسیون مشر له زلنسکی سره په ګډه خبري غونډه کې په اوکراین کې د اصلاحاتو ستاینه وکړه او ویل چې اوکراین په اروپای ټولنه کې د شمولیت لپاره ډیر ښه پرمختګ کړی. هغه زیاته کړه چې د اوکراین حکومت په عین حال کې چې په جګړه کې ښکیل دی په هیواد کې د ژورو اصلاحاتو دراوستلو لپاره هم کار کوي. د میرمن فاندرلند په وینا اوکراین د قضایي سیستم د اصلاحاتو په فساد کې د ښکېلو چارواکو د محدودولو د تورو پیسو د قانوني کولو یا د پیسو د مینځلو پر ضد د مبارزې او په ډیرو نورو برخو کې ښه پرمختګ کړی دی. د اروپای کمیسیون مشره اورسولا فاندرلند داسې مهال کیف ته سفر کوي چې په پام کې د راتلونکو اونۍ په اروپای ټولنه کې د اوکراین د شمولیت لپاره د هیواد د پرمختګونو په اړه یو راپور د ټولنې ته وړاندې شي.
له خبرونو ور اخوا
د د غزنی ځینی اوسیدونکو وایي ک په دې ولایت کې د ورختونو او بمهار نشي وچکالی به یو ځل بیا خلک وځپي. دوی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او که اوبه هم مهار نشي په راتلونکو کلونو کې به غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ شي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د اوبو مهارولو او د بندونو جوړولو ته لومړیتوب ورکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلي میراجان د خپل کښت اوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نسی، دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نسی په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالۍ زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډېرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالۍ زیاته سوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې د 65 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو 24 واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په د یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په 8 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان، باغچرې، زنخان او بهایي بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې د غزنی ښار په ګډون په 13 ولسوالیو کې جوړیږي.
بندي سلطان ده، بندي سرده ده، بندي بهایی ده، باغچری ده. نو داسې په راتلونکي کې هم دي، زمې له راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بنده چک ډیم، او په راتلونکي کې داسې نور هم. دغه د اوبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امارت ډېره توجه ده او ډېر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چکډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله دا واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
پلوشه هغه میرمن د چوایي لبد ورځې کډواله شوې و، اوس هم خبره چې لبد ورځو کړيږي خپل هیوا ته ستنېدو ته اړوستل شوې. هغه ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې بندي دی او بل سرپرست هم نه لري. په تورخم دروازه کې لا بیا کلنې پلوشه سره زموږ همکار خبرې کړي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی.
د کډوالۍ کډاونۍ لورایا په څیره کې لیدل کیږي.
نو څه خبر شو څه به وکړو که خوشاله یو څه به وکړو.
بیا کلنه پلوشه هغه افغانه کډواله ده چې تازه له پاکستان ایستل شوې. پلوشي له تورخم دروازې د راتېرېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل که څه هم خپل وطن ته ستنېږي خو بیا هم خوشاله نه ده. دا چې ولی پلوشي وویل
آلتم ګډوډي ده هیڅ شی نه لرو هیڅ شی نه لرو چې لاړو کوی دا بېګا ته باران را باندې وسو دغه بچان مې دی واړو دا غونډه هم داسې په بای با په ډاګ باندې ناشتې.
ماشومان د پلوشي په خبره د دل مسیان دي چې پلار د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی او زندان ته چول شوی او اوس مرمن او درې ماشومان یې د لزان سره راوستي.
بد وختو خو وخت نه وو ا دې خبره بچانې نیولم ټاپو ټوپو او خزګلا واته م او یو ځای مې په چیر کې ځای پاتې سو دلته پکې لاور کې پاتې سو لاور کې دا.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ارغل پر مهال د پلوشي د خاون تر وجل کې دروسته یې په خبره زوی یوازینې سرپرست او د لاس امساوه. پلوشي ونه ویل چې زوی ولی بندي شوی خو په پاکستان کې په وروسته وی کې په سلګونه افغانان د قانوني اسنادو د نشټون لامل د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او زندانونو ته چول شوی. چې ازادي راډیو د دغو بندیانو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه هم جوړ کړي. پلوشه وای کلو نه وړاندې له بد وضعیت څخه کډه په سر پاکستان ته کډواله شو خو په خبره یې عمر تیر شو خو خا د ورځې ونه لیده.
نور بد شی وای خو خو وخت هم پیدا نه کړ چې تللی یوم له زره چاو دی سره له بد ساته له دې جایم لاړو ابلاقه چې کوم بد سات سو بیرته راغلو په مغه بد سات راغ.
دا عمر خوړلې میرمن د هغو زرګونه افغان کډوالو په ډله کې افغانستان ته راوخته چې د پاکستان سرپرست حکومت میاشت وړاندې ورته د اکتوبر تر وروستۍ نیټې له دغه هیواده د وټلو مهلت ورکړو. تازه راستنه شوی افغان کډوال وایي د سرپنا د نشتون بیکاری او د خپل اولادونو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. د پاکستان حکومت ویلي لاغه وخت رئیس چې دغه هیواد د 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو د ایستلو اعلان کړي لیو سل 15000 څخه زیات افغانان له پاکستان وتلي. نړیوالو سازمانونو له پاکستان د افغانانو د راشړلو موضوع یو بحران بللې او پر پاکستانی حکومت نیوکه کړې چې په دې پریکړه دی لسره غور وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په افغانستان کې د سویډن خیریه موسسې په تورخم کې راستنیدونکو افغانانو ته یو روغتیایي مرکز پرانیست. د یادې موسسې مسؤلان وایي په دغه مرکز کې به څلور ساعته د ناروغانو درملنه کیږي او همداراز کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم همکاري پیل کړي. دوی وایي که څه هم ګڼو حکومتي او نا حکومتي ادارو په تورخم کې خپل خدمات پیل کړي خو په وینا یې د راستنیدونکو شمېر او ستونزې زیاتې دي، نو لازمه ده چې په دې برخه کې ډېرې مرستې وشي. جزئیات زموږ همکار راکوي.
د سویډن مؤسسی یو تن مسؤل ډاکټر محمد فاروق سحاک ازادي راډیو ته ویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوال لپاره 13 ورځ یو مجهز روغتي مرکز پرانیست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنۍ او ایمرجنسي خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نمخ کې وروسته ولادت او ولادت خانه، واکسین او په زمن کې د تغذیه په برخه کې ډېر مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د سوې تغذیه حالت د دې لپاره خلک روحن صدمه لیدل دي، نو ټولنیز او رواني مشورو لپاره یو څنګه خلاص کړل د فارمیسی درملتون او لابراتوار. او
خاغلی سحاک راته ویل که څه همچی حکومتي او نه حکومتي ادارو یو شمیر اسانتیا به چمتو کړی دي خو په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو شمیر زیات دی او ورته چمتو شوي خدمات بسنه نه کوي.
په تورخم کې یو بحراني حالت کې دي چې هلته د اوبو مشکل، د صحت مشکل، همداسې د تشنابونو مشکل او د غذا مشکل دی. یو ډیر یو بد حالت هلته، ضرورت ډیر زیات ده او دغه حکومتونه چې دي بسنه نه کوي. ملکی، نظامی، غیر دولتی ادارې، خصوصی سیکتور ډیر زیات کلینیکونه دي، مګر بیا هم ډیر زیات راستنیدونکي چې دي دوی هم زیات دي او دوی ته بسنه نه کوي.
راستانه شبي کډوال او حکومتي مسؤلین له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د پاکستان په زیدي د هیواد په داخل کې راستنیدونکو افغانانو سره مرستي وکړي سو یې ستونزې حل شي او بیا کډې کولو ته اړ نشي. د 13 اکتوبر میاشتې له لومړۍ څخه پاکستان هلته د میشتو افغان کډوالو په زور راوستلو پروسه پیل کړې ده. خپل وطن ته د راغلو افغانانو په وینا چې پاکستانی امنیتي ادارې ورته کورونه ورانوي، جایدادونه، موټرې، دکانونه ورسرهشته، پیسې ترې اخلي او خالی لاسونه افغانستان ته رالیږي. د دوی په وینا چې په زرګونه غټې لارې چې د دغو افغانانو کډې پکې بار دي، د تورخم او بولدک په لارو کې ولاړې دي او په دغو لاریو کې ښځې، ماشومان او ناروغان هم ناست دي چې نه د خوراک څخاک اسانتیا لري او نه هم نورې. دوی دعوه کوي